خکې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. توغو چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لسنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزي ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي رډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسی. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روحاني سبزي غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو تلاټ شي.
او استاد سلامونه تاته د ازادي رټولو درنو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوبه ماته پیدا شوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم تقریبا 2 کلو ماشوم، پلار می یار وخه د ساق ننګیال زما مشرور هرش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالې کاغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوو یو عجیب توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه ولېوالتیا خیو غواړي نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم
دا ډیر سخت کار دی ډیر زیات دروند کارم دی لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري نو ټول تقریبا لس منوسن برابر دي سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغ دلار چې ما ټاکلی ډیر سیات مين ولري ز فکر کوم چې بیا سرچف کیږي او زو د ټولو سختیو سرګردانوي نډیر سیات خوان دخلم نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ور نه سخلم هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نډیر سیات خوان دخلم ز فکر کوم چې سخت خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع ک دا یو ډېر لوی خدمت ده لکه چې می دې شروع ک اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه ل صفر نه شروع کول به صفر نقطه نم پیل سی ما شروع لغمان څخه وکوله یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم په لغمان کې را لوی شوم خوانځي مې په لغمان کې لوسته هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم نو هڅه مې وکول چې هغه کمې ستکړې ما په لغمان کې کړې هغه کوم خون کو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې هغه د خپل خون کو د خپل سیمې اغه زموتونه او کمی حس چې ما سره کړی وغه جبران کم نو فلیحاسه ما وغوښتل چې شروع لقمان څخه وکم التمی سرګونو ما شومان سره خبري وکړي کتابونه مې ویشل کتابچی او قلمونه
استاد کار دغه تر څنګه دی کمی سیمه تجزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دې چې څه لړ سم یو ولایت تلوړان دی پلان باندې کار کوم چې زوی څنګه او چیر تلمړې لړ سم او کم ځنه شروع وکم له هغه وړاندې دی چې د رادیو لاري د رسنوي لاري د ټولنیز رسنوي لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نور چاري غوي تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت غفکری سوانان مغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل ته زو غوي لوړاندې خبري هغه ټاکلي سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتن کې ډیر سیات او کتابونه لبه د وخت چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هر طبقې لپاره د هر سیمې لپاره مونږ کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هدیه کل یو پختنه ورنه کو کل چې زمونږ پختنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپلو ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څه څنګه هم تماس کیږو پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاري زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران ستاسو چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ماته رسي زغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان
او په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکم
هغه سیمه چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدې سي د خلکو خبرګون به سید د غسی او حرکت پوراند یا د ما پوراند خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ
دي د وروستۍ پښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري لا هغوی دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمې ته ورځي لا هغوی دی غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هیواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاصلي کی زه اوس دې ته مدهم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي
ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثرا کله چې څوک رضوان شینو هغه وی چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه.
ډیر مننه استاد هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څنګه سو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دي پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والي سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ در د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره به خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدل مو ترونه چې کوم هغه د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر او ادب ته او په شعر او ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه د چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پښتګیوم پکې نوا شعر ردیف کافیای برابر نوا هغه سيزونه مکمل او زه بیا د کلی نه ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د ماش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکه والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو. او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیوخه داسې نه دا کړې او د جرس د بجرګې لاس نیوا مې کړې ده او پاره کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب د تعلیم په برخه کې راته وی په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
دا کړ خو ما ته د لسم پورې په خپل کلی کې کړی دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سوال لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګومل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ام فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ډی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې ګنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې په کې ناول لیکل وتا تم متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماستر ان فیلتا مې داخله واخستم او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درم خوشم چې نن زدا سے ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داس اوس ټول را یاد نشي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسو بیا پختو کلاسیکی شاعری کې انسان دوستی په موضوع کار وکړم. پی ایچ ڈی کې مې بیا د پختو په نوې شاعری کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړم. اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په همتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی.
دا ټول چاپ شوی
هغه څه چې اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري. هنر د تاثیر زیږنده ده. خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کې سراوروي.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی. پا په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او پنځه ورځې د کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به هملته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازیني سوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې دوې شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا پنځه دېرش ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. پنځه ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیاسي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو په دا جنگ یې نیزه سر کړه په حساب صدر خان دا شعر یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري صدر خان په یو زرو ویایوم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي د صدر خان د اشعارونو داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی خو ګوریدونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی لکه زړه چې زما اوس و ستا په غم کې بیلتون هسې لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې خط په مخت ښایسته و د قضا نخې همداسې خط په مخت ښایسته و د قضا نخې همداسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسې چالی دلی چنون هسې افسون هسې لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې سي پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی دا دنیا د دا یدو ته چنن هسی پرون هسی لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسی سیحون هسی ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بی خان زویل کړم بل بنکه پختون هسی مشورید ته جدایی پور کې بل یو لړمون هسی لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسی
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سر چیچی یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناست دي څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري وزاره په غون شوی کاغذ لیک دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، جګړه روانه، وینی بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي، دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي، ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي، اوف تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم، اوف دا څوک دی، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته، شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته، خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدرانه ګورم، هر خکولی تخ گورم، مکه و یریگم، سترگو تدی نگورم، ستا دسترگو سویم، زمچر تاو بگورم، خپل پر هر تاو گورم، ستا دا حیاسر گورم، ستا دا بنو بدخلم، زور بدخ پل زڑ گورم، تاو زما خوانی ول، دا چوی نم چگورم. زخمونو کی درد کی گیو بکی، ہر تغریونی ولی دی، دے خبر چی چکی گی، ہر سستا دم خا دی، سچی کی گی خکی گی، او زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی، مراز چی نرازی Thank you. لوبه پلمبو لوبه پلمبو کو لوبه پلمبو لوبه پلمبو کو عشق او پختو کو سمندر نکڑی نور د عشق مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کچو کو مین کر اختیان کڑو سب پزوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کچو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس پو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق او پختو کو ہے ژوندلی ونو پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ژوندلی